په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. وروسته له هغه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په خپلو تازه څرګندونو کې وویل چې د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره نیت لري د افغانستان د جهاد په وخت کې رامنځته شوې وسله والې ډلې له منځه یوسي، افغان حکومت په دې برخه کې د پاکستان پر عملي اقداماتو ټینګار کوي. دا به هم واوري چې ملت ته د حکومت د حساب ورکولو ملي پروګرام نن رسمن د ولسمشر اشرف غني په وینا پیل شو. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې فرشته جلزی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس وایي رسنۍ دي د تحقیقاتي رپورټونو للاري پر د حکومت فعالیت په اړه خلکو ته معلومات ورسوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي د روسیې حکومت شاید هوایي دفاع د مزایلو سیستم تر هغه وختي ورکړي چې مخکې ټاکل شوی و. د نیوزیلند د پارلمان په راګیري کې پر ماشیني ټوپکو او نیمه اتوماتیکو وسلو بندیز ولګېد. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ملت ته د حکومت ته حساب ورکولو ملي پروګرام پیل کړ. ولسمشر غنی په دې مناسبت په وینا کې وویل چې ټول وزارتونه، والیان، خپلواک ریاستونه او د بودیجې خپلواک واحدونه به ولسته د خپل فعالیت رپورټ ورکوي. ښاغلی غنی وویل د معلوماتو قانون یې توشیح کړ چې هدف یې خلکو ته په آزاد ډول د معلوماتو رسیدل او د شفافیت رامنځته کول دي. هغه غوښتنه وکړه چې رسنۍ دي د حکومت فعالیت وساري.
زلم محترم رسنیونه تملرم چې د چیرنیسو راپورونو په چوکاټ کې د حکومت پلنې وڅېړي او هغه وارزوي تر څو ولس د ټول حقایق روښانه سي.
ولسمشر غنی ویل د ملي والی حکومت په څلورو کلونو کې دومره بریالی پرمختګ کړی چې په نورو حکومتونو کې ساری نسته. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وایي د پاکستان صدر اعظم باید د خپل هیواد د پوځي استخباراتو په اداره ISI او پوځ کې هغه کړی چې د افراطی ډلو ملاتړ کوي افشا او لمنځه یوسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون رسنیو ته ویلي چې په پاکستان کې باید هغه سختریزي ډلې چې د افغانستان د جهاد د ملاتړ لپاره جوړې شوې وي د جهاد له ختمېدو سره سم منحل شوې وای. د خان د خبرو په اړه د اجرایی ریاست مرستیال ویاند فریدون خودزون نن د ازادي راډیو ته وویل
عمران خان دا څرګندونې کړې دي باید دا جرأت او دا متانت پیدا کړي چې په پاوس او پایسای کې خبيسه کړی چې له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي دا باید لمانځي. نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې اوس د نړۍ لپاره هم په پاکستان کې ترهګرو مرکزونه د منلو وړ نه دي.
د افغانستان او هند حکومتونه مکررن پاکستان د افراطي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو اسلام آباد دا سیداوي تل رد کړی دي. د مصالحې د رهبری شورا نن مهمی پریکلی کوي. د سولی د عالی شو د افغانستان د سولی د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته ویلي چې له طالبانو سره د سولی په مذاکرو کې د حکومت لپاره د نه منلو مسلې یا خبري او له طالبانو سره د مذاکره کوونکو هیئت تشکیل به نن وټاکل سي. د بحث یو بل مسله نن د مذاکره کوونکو پلاوی د غړو مسولیتونه وو. د شاغلی دین محمد په وینا پر ډیرو مسایلو خبري کیږي او دغه سی بحثونه به دوام پیدا کړي. په کندهار کې د ملي اردوی او هلیکوپټر سقوط کړی دی. په پیښه کې د هلیکوپټر دواړه پیلوټان زخمیان شوي دي. په کندهار کې امنیتي چارواکو نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې هلیکوپټر د تمرینی پرواز په وخت کې راغورځېدلی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د روسیې حکومت شاید د هوایي دفاع د میزایلو سیستم تر هغه وخت چې مخکې ورته ټاکل سوی وو وړاندې ورته وسپاري. ترکیه د ناټو تړون غړی ده. له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم اخیستلو د ترکیه او واشنګټن په اړیکو کې غریب حالت رامنځته کړی دی. رجب طیب اردوغان له روسیې خپل وطن ته ستون شو او نن یې خبریالانو ته وویل چې د S-400 سیستم د رالېږدولو لپاره د جولای میاشت مخکې ټاکل شوی و، خو شاید دا نېټه رامخکې سي. د امریکا متحدو ایالاتو له ترکیه غوښتنه کړې وه چې له روسیې سره دې دا معامله لغوه کړي. د روسیې د رسنیو په وینا انقره غواړي چې د S-400 دستګاوې په 2.5 میلیارد ډالر واخلي. د نوی زیلند د پارلمان پر راګیري کې پر ماشيني ټوپک او نیمه اوتوماتیکو وسلو بندیز ولګید. په پارلمان کې نن د وسلو په قانون کې داسې تدوین په 199 مثبتو او 1 منفي رای تایید شو. نوی قانون به د دیونی په پای کې توشیح او نافذ شي. تیره میاشت په نوی زیلند کې یوه وګړي په دوو جماعتونو کې پر خلکو ډزې وکړې، 15 تنه یې ووژل او 50 یې زخمیان کړل. حمله کوونکي پر خلکو د نیمه اوټومات ټوپک ډزې کړې وې. هغه اوس په 50 مواردو کې د قتل او په 90 کې د قتل د هڅې په جرم محاکمه کیږي. او په روسیه کې څیړونکو غوښتنه کړې چې امریکایي پانګوال مایکل کالوی له قسمي توقیف خلاص او په کور کې نظر بند شي. د څیړونکو یوې کمیټې نن دا غوښتنلیک د مسکو محکمې ته استولی دی. ویل کېږي چې البته د روسیې د رسنیو په حواله داسې ویل کېږي چې سبا به د هغه محاکمه پیل سي. مایکل کالوی امریکایي پانګوال دی چې په روسیه کې د بارینګ واستوک په نوم یوه خصوصي کمپنی درلوده. هغه او د هغه زیات شمیر همکاران د مالی درغلی په تور د فبروري په میاشت کې په مسکو کې ونیول سو.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د پاکستان د صدر اعظم د تازه څرګندونو په تړاو چې ویلي دي په دې هیواد کې به د افغانستان د جهاد په وخت کې د جوړو سویو توندلارو ډلو د فعالیت مخه ونیسي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست چارواکي وایي چې دغه څرګندونې باید په عمل کې پلي سي.
عمران خان دا څرګندونې کړې دي باید دا جرأت او دا متانت پیدا شي چې په پاوس او پایسا کې خبیثه کړي چې له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي دا باید لمانځي. نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې اوس د نړۍ لپاره هم په پاکستان کې ترهګرو مرکزونه د منلو وړ نه دي.
ملت د حکومت حساب ورکولو ملي پروګرام نن رسمن د ولسمشر اشرف غني په وینا پیل شو. دا پروګرام به د سور تر پنځمې دوام وکړي. ولسمشر اشرف غني وویل
به اساس این برنامه همه وزارتخانه ها، ریاست های مستقل، والیان و وات های مستقل بودجوی معذفن تا گزارش کار کرد و برنامه های آیندهشان را به همه هموطنان شریک سازد.
دا به هم واری چې د اسرائیل او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند پرونی انتخاباتو وګټل. نور راپورونه هم لرو. وړاندې په خبرونه کې به د ژوند په شعبو کې اونیز پروګرام هم واری.
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالی نه واړه شنه خالی نه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
د دې ترڅنګ د اساسي بشري حقوقو نیس پروګرام هم لرو او ریډیو ته بلنه درکو. ورزو ته خبرونه د سرموزو ته د افغان حکومت اجرایه ریاست د پاکستان د صدر اعظم تازه خبرو ته په اشاره سره چې ویلې دي په دې هیواد کې به د توندلارو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي وایي چې دغه څرګندونې باید په عمل کې هم پلی سي. عمران خان د سیشن په ورځ ویلې په پاکستان کې توندلارې ډلې د افغانستان د جهاد په خطر رامنځته شوې وي او اوس دغو ډلو ته اړتیا نشته. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې پاکستان په پخوانیو ژمنو عمل نه دی کړی او دوی د پاکستان د صدر اعظم څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. رحمت الله افغان راپور کوي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست په پاکستان کې د توندلارو ډلو په وړاندې اقدام د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره مهم بولی او وایي چې په دې اړه د دغه هیواد صدر اعظم باید خپلې څرګندونې په عمل کې پلي کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تازه ویلي دي چې په دغه هیواد کې توندلارو ډلو ته اړتیا نشته او باید له منځه یوړل سي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل لا توندلارو ډلو سره په خوا کې باید د پاکستان د نظام په دستګاه کې لا تروریستي ډلو د ملاتړ کړی هم له منځه یوړل سي.
عمران خان دا څرګندونې کړې دي باید دا جرأت او دا متانت پیدا کړي چې په پاوس او پایسا کې خبیثه کړي چې له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي دا باید لمانځي. نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې اوس د نړۍ لپاره هم په پاکستان کې ترهګر مرکزونه د منلو وړ نه دي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سه‌شنبه په ورځ په دغه هیواد کې خبریالانو ته ویلي و چې په پاکستان کې باید توندلارې او تروریستي ډلې لمانځه یوړل سي. نوموړي دا هم ویلي چې دغه ډلې د افغانستان د جهاد د بریالیتوب په خاطر رامنځته شوي وي او اوس په درد نه خوري او باید مخکې د فعالیتونو مخه نیول شوې وای. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې افغان حکومت تل ټینګار کړی چې په پاکستان کې توندلارې او تروریستي ډلې موجودې دي او د افغانستان په نامنۍ کې لاس لري. افغان چارواکو ویلي وو چې د دغو ډلو ملاتړ او هڅونه په پاکستان کې دننه د ځینو نظامي او استخباراتي کړیو لخوا کیږي تر څو په افغانستان کې د حکومت په وړاندې اقدامات وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار هم په همدې باور دی او وایي چې پاکستان باید تیره ترخه تجربه تکرار نکړي او دا ځل د توندلارو او تروریستي ډلو په وړاندې صادقانه اقدام وکړي. هغه وایي موږ تر اوسه په دې اړه د پاکستان په صداقت شک لرو چې ممکن له دغه موضوع د یوې وسیلې او آلې په توګه ګټه وانخیستل سي او امتیاز ترلاسه نه کړي. پاکستان باید په واضح توګه ووایي چې له طالبانو، القاعده او هغه ډلې چې په افغانستان کې جنګیږي، خلک وژني او د سیمې او نړۍ امنیت ګواښي د فعالیت اجازه نه ورکوي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه خوشحال خلیل په دې نظر دی چې توندلارو او تروریستي ډلو د پاکستان په اردو او استخباراتو کې ریښې ځغلولې او په کم وخت کې له منځه وړل امکان نه لري. نوموړی د پاکستان د صدر اعظم تازه څرګندونو ته په اشاره سره وای ممکن اسلام آباد د سیمې او نړۍ له فشارونو د خلاصون لپاره د دغه ډلو په وړاندې سطحي او لنډمهاله اقدامات ترسره کړي.
دوستانو و امریدل چې د افغان حکومت اجرایه ریاست د پاکستان د صدر اعظم د تازه څرګندونو په اړه خبرګون شتلی او پر پاکستان یې ټینګار کړی دی چې باید خپلو څرګندونو په برخه کې عمل وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ملت د حکومت حساب ورکولو ملي پروګرام نن رسمند ولسمشر اشرف غنی په وینا سره پیل شو. دا پروګرام چې د کابینې وزیرانو او د خپلواکو ادارو مشران به د خپل یو کلن کاري فعالیت په اړه خلکو ته معلومات ورکوي د سور تر پنځمې نیټې پورې دوام ورکوي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار اکرام الله اکرام راکوي.
ملت ته د حکومت لخوا د راپور ورکونې پروګرام داسې تګلاره چې حکومتي مسولین خلکو ته د خپلو کړنو په اړه حساب ورکونې ته اړ باسي. دغه پروګرام نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام سره پرانستل شو. خغلی غنی وویل چې دغه پروګرام له لارې وزارتونه، خپلواک ریاستونه، ولیان، بودیجوي واحدونه اړ دي چې خپل کاري راپورونه او راتلونکي پروګرامونه له خلکو سره شریک کړي. نوموړی وایي حکومت په تیرو کلونو کې له ستونزو سره مهمې لاسته راوړنې هم لري. د حساب ورکونې دغه پروګرام به دوه اونۍ دوام وکړي. د دې پروګرام په لومړۍ ورځ د اقتصاد، مالیه، سوداګرۍ او صنعت وزیرانو او د ملي تدارکاتو ادارې مشر د خپلو تیرو او راتلونکو پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور وویل چې دا مهال 1.5% خلک بېوزله دي او پوهنې، روغتیا او کار ته لاسرسی نه لري. خو نوموړي وویل د بېوزلۍ او بیکارۍ د ستونزو د هواري لپاره طرحې چمتو کړي دي. خغلی مستور په دولتي ادارو کې په دوه شفتونو کې کار کول، د یو ولایت یو محصول طرح جوړول او د کارمندل لپاره طرح جوړول خپل راتلونکي پروګرامونه یاد کړل. همدارنګه د مالی وزارت موین زاهد همدار د نړیوال وجهي صندوق د ټارګټ 1.2 میلیون افغانیو د پوره کېدو خبر ورکړ او ویل چې دا شمېره به 1.9 میلیارد افغانیو ته ورسوي. خغلی همدرد وویل چې د افغانستان د پنګونې د 6.8 میلیارد ډالرو کڅوړې جوړ کړې چې تر 2020 میلادي کال پورې ورسته کیږي چې د کرنې، د قانونو، د کیندنې او زیربناو په برخه کې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزیر اجمل احمدي په 1990 لمریز کال کې د اقتصادي پراختیا له ډېرې دوه خبر ورکړ او ویل چې په دغه کال کې د افغانستان عواید 2.5% ته رسیدلی او د صنعت پراختیا له 1.8% ته پورته شوې. افغانستان له واردونکو هیواد نه په یو صادرونکو هیواد بدلول، د صنعت سکتور ملاتړ او د سوداګرۍ او پراختیا د دغه وزارت مهم لومړیتوبونه دي. افغانستان دا مهال د سوداګرۍ له یو نامساعد بیلانس سره مخ دی چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت په وینا اوس مهال د وارداتو کچه 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي خو د صادراتو کچه د 1 میلیارد ډالرو کمه ده. هغه څه چې تل انتقادونو سره مل وو ولسمشر غنی په کاراتو کاراتو ټینګار کړی چې افغانستان باید یو وارداتي هیواد نه په صادراتي هیواد بدل کړي. د ملي تدارکاتو ادارې رئیس الهام عمر هوتکی وایي تیر کال 1.3 پروژې ارزول شوې چې له دې شمېر څخه 6.9 پروژې منل شوې، 9 پروژې مسترد او 15 پروژې رد شوې دي. په دې حال کې له فساد سره د مبارزې د ارزونې او څارنې ګډ خپلواکه کمیټه د اقدام خلکو ته د اطلاع رسونې په برخه کې مهمه ګڼي. د دې کمیټې رئیس باری سلام نن ازادي راډیو ته وویل هر هغه ګام چې د اطلاع رسونې په برخه کې اخیستل کیږي زموږ له نظر یو ښه او د ستاینې وړ ګام دی. خو د سیاسي چارو پوه خان زمان مدبر وایي دغه پروګرامونه تر ډیره کمپاینی او شعاري دي او حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره کومه اراده نه لري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موردل چې ملت د حکومت سبر کول ملي پروګرام نن پایل سو دا چې د حکومت د تیر کال د کرونا څخه څومره عام افغانان خوشتي او راضي دي د دوی خبروار.
ستاسو لا پیغامونه نه
نوم مدا ولی چیشم کوم چیشه کړی کوم غریب کوم په امریکا غیر شپخانی جوړیږي زه غوړ پر یو مونږ ویل چې دا په امریکا جوړ کړی او سل کا سبق کار وکړي اقتصادونه دا هر یو ځای په اول دا ماته زه ټیکسی وانی ما دا ورځ په 300 روپۍ باندې دا ما کور چلیږي نه چلیږي هر څلور خپل بودیجه ټاکه کړی دا تللی دا موږ د دې حکومت نه بيخي راځي نه
سیدی کی مروت خیلو په تعلیمی بخشو کې ډیر کار شوی دی او په نظامی بخشو کې نظامی بخش کې نظامی پرور کړی دا دار تاسو نه وځي چې کوم مشکوک سره نه وځي اجل پسې خره غوند نه وځي دا کدانن غوند نه نه پسې خلک راغلی وو او بل دا سرکونه غټ کړی دی هغه لار سنای فابریکې وګوره ته ایران بشیدونه کارونه تر کړی
جان محمد دو جلال آباد تیم غلا در دغه مون پخبل د اسکریمو کار کو کاروبار مزه ډیر نشته به وزلی ډیر شوی دا ډیر دې خل پریشان دي نشته د کاروبار محصولین دروغ وي کار نه دي شوی کار
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو سمجھ رکھ لازا دی راڈیو اوری اس باور سو روزگان ولایتا دی روزگان امنیتی چارواکو چارواکی دی روزگان کندهار ترمنس لوی لاری دی پرانستلو خبر کرده او زیتوی چه اس محل پر دی لار دی امنیتی پوستو پا جوڑولو بختی خود زایی وسی دون که وی لار لا هم ترلی دی او دوی پر نور و فرهی لارو تگرا تک کوی. شریف الله شرفت لوز روزگان سخرا پورا کوی.
د اورزګان د پولیسو مشر ډګروال خطاب خنجری نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه لارې تیر ورځ ناوخته تر څلور ورځو پوځي عملیاتو وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه فاکه کړي او هر څوک کولای شي چې په ډاډه زړه تګ راتګ پرې وکړي. نوموړي وایي په دغه پوځي عملیاتو کې زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اړولې خو وایي کره شمیر یې نه دی معلوم.
مسدود بود فعلا را امنیت است ما پوسته
ها را ازگان او کندار ترمن زلوی لاره اوز امنیت او موش پول امنیتی پوستی پریزای پرزای کردی اوز حال تز موش تلاشی او تسپیه روانه ده او کم استون زنسته لاره ده ترافیکو پر مخلاص ده او خلق کولای سی چی پر داده زرده تک را تک
ترافیک باز است مردم رفت آمد میکنه.
ډګروال خطاب خنجری دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې په یادو عملیاتو کې دوه افغان سرتیری هم ټپیان شوي. نو موړي وایي اوس د یاد لارې پر سر افغان سرتیری د امنیتي پوستو په جوړولو بوختي چې تر دا مهاله یې په اردو بلاغ او یو شمیر نورو سیمو کې درې امنیتي پوستې جوړې کړي او پر نورو هم کار روان دی. دی ژمنه کوي چې د یاد لارې امنیت به دا ځل د تل لپاره ساتي. دا په داسې حال کې ده چې دوې میاشتې مخکې هم افغان پوځیانو د یاد لارې د خلاصون په موخه میلیونونه افغانۍ مصرف کړي او لس ورځې عملیات ترسره کړه چې لاره یې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه فاکه کړه خو د دوو ورځو په تیرېدو سره بیرته د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بل خو بیا د یاد لارې پر سر موټر چلوونکي وایي لاره لا هم تړلې ده او دوی پر نورو فرعي لارو تګ راتګ کوي. د دې لارې پر سر یو شمیر موټر چلوونکي چې تازه له کندهار او روزګان ته راغلي وو ازادي راډیو ته داسې وویل
زنګتانو د چنار لار نه دی لاسوی موږ چې موټر باندې ورکاټ کو طالبان ټکان کوي موږ دا خوښ لرو چې موټروان پر اړه لار تلې ولس خوشاله وو موږ پر هغه لار موږ پرېږ دی دا لار نه کې چې دای ما سي دوه ټانګان ته چرخړي د ما د لارې سپار ګرځ وای ته درځه پر مقصد چې پر مقصد پر ما طالب ټکان کوي ته دا غواړم چې دا ماشمان مریضان چې موږ زو موږ پر هغه لار زو چې امنیت او مې نشي نه مرزه په خیر ورسې
خې باندې رااله
پر کې خې باندې ولي پر دبل لار نه را
دبل لار بند وو اونو کتاراله تاسو سره کې ولاړو شغرانه سم مشخص نه لاله پر دې لار.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې د اورزګان د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري له تیرو څو کلونو راهیسې سخت نام نه وه چې وخت ناوخته یې خلکو د امنیت غوښتنه کول. دغه لارې چې 160 کیلومتره اوږدوالی لري یوازې ناامن نه ده، بلکې کنده او کفر هم ده. د دغې لارې پر سر موټر چلونکي او تلونکي سپرلۍ د دولت غوښتنه کوي چې دغه لاره دې وهم رغوي.
پوسو پکتیا ولایت په سویل ختیځ زون او په ځنګړي ډول پکتیا کې د یو شمیر سیمو اوسیدونکي لا هم د خپل حقوقي او ټولنیزو قضایو د حل په هدف د دولت وسلوال مخالفینو ته مراجعه کوي. د دې راپور جزئیات به اصل زازای راکړي.
د سویل ختیځ زون په ډېری سیمو کې د قضایو د حل په موخه درې ډوله مراجع موجود دي: دولت، قومي جرګې او د دولت وسلوال مخالفین. خلک لومړی هڅه کوي چې خپلې وړې او لویې حقوقي ستونزې د قومي جرګو له لارې هوارې کړي. په دوهم قدم کې هغو مراجعو ته چې دوی تر نفوذ لاندې ژوند کوي مراجعه کوي. د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي:
په ولسوالۍ کې حل کې قومي دو دستور انانات لرو، هغه سپینګیری علمای حل کوي. مګر په ډېرو جو کې لکه په اطراف کې یا په کوسین یا په اسمانخیل دغو جو کې کوم مشکل یا کومه ته پیدا شوي طالبانو ته رجوع کړی، هلته هم هغه مشکل حل کړی دی.
داسې ولسوالۍ هم شته چې د ولایتي ادارې لخوا ورته په دنده ګمارل شوی قاضي او څارنوالي اړوند ولسوالۍ کې فزیکي حضور نه لري، بلکې د ولایت په مرکز کې دفتري چارې ترسره کوي. د میرزکي او ګردې څېړۍ ولسوالۍ دوو تن اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل:
قاضي او څارنوالي هم شخصي کړي دي دولت د ګردې اسنه چې کته سو دغه مسایل او مشکلات ما سره وتله، نو په ګردې کې څارنوال پلانای دی، قاضي هم پلانای دی. دغه مسایل د حل په ارتباط باندې باندې به تاسو د یو غوښته پته
په اداري کارونو کې یو څه نیمګړتیا د زادران مشته ولسوالیو کې شته.
په ګڼو سیمو کې همدا تشه د دې لامل کیږي چې خلک خپلې قضایاوې د دولت وسلوالو مخالفینو ته وروړي. بلخوا لویه څارنوالي وایي چې هغه عدلي او قضایي پریکړې چې د دولت وسلوال مخالفین د دوی تر نفوذ لاندې سیمو کې د خلکو ترمنځ کوي قانوني مشروعیت نه لري. دا څرګندونې د لوی څارنوالۍ ویاند ښاغلي جمشید رسولي په ګردیز کې د یوې خبري ناستې پر مهال کړي دي. په هیڅ وجه هغه فیصلې چې د هغوی لخوا صادریږي موږ ته مشروعیت نه لري. ښاغلي رسولي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پکتیا ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې عدلي او قضایي ارګانونو ته د خلکو نه لاسرسی او په ځینو ولسوالیو کې د عدلي او قضایي ادارو د نشتون له امله ځایي اوسیدونکي اړ کیږي چې خپلې حقوقي قضیې د حل په موخه د دولت وسلوال مخالفینو ته وروړي. د خلکو د ستونزې د هواري په بار د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو تدابیر به څه وي؟ د وویل
برای مسؤولین امنیتي
امنیتی مسئولینو ته لارښوونه وشوه او ورڅخه وغوښتل شوه چې د څارنوالانو د امنیت او خوندیتوب لپاره لاس په کار شي. څو څارنوالان وکولی شي چې د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې حضور پیدا کړي او هغه قضایاوې چې له جرمونو یې سرچینه اخیستې څارنوالان یې اونۍ وړاندې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د ملي امنیت څارنوالۍ رئیس ښاغلي شمسالله احمدزي په مشرۍ یو پلاوی د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته کاری سفر درلود، څو په دې ولایت کې د عدلي او قضایي ارګانونو کړنې له نږدې وڅاري او نیمګړتیاوې د پوره کولو په موخه په نښه کړي. تمه کیږي چې په یادو برخو کې به د ولس اړتیاو ته په کتو کوټلي ګامونه واخیستل شي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
بلخوا په بلخ کې یو شمېر دولتي ادارو ته نوي تعین سوي مامورین وایي چې په دې ولایت کې د ولسمشر محمد اشرف غني فرمان نه تطبیقیږي. دا چې څنګه؟ مجیب رحمان حبیب صاحب راته وایي.
د بلخ دولتي ادارو ته یو شمېر نوي تعین شوي مامورین او رئیسان شکایت لري چې له دوه میاشتو را په دې خوا د محلي ادارې د مخالفت پر اساس نه دي توانېدلي چې خپلې دندې پیل کړي. ډاکټر خلیل حکمتي دوه میاشتې د مخه د اداري اصلاحاتو له ازموینې پس د ولسمشر غني له لوري د بلخ د عامې روغتیا د مشر په توګه وګمارل شو، خو شکایت لري چې محلي ادارې د مخالفت له امله یې تر دمه دنده نه ده پیل کړې. ښاغلی حکمتي ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ والي اسحاق راهګزر ورته ویلي دي چې ولسمشر غني د بلخ د عامې روغتیا د مشر په توګه د نوموړي په تقرری کې له ده سره مشوره نه ده کړې. حکمتي زیاته کړه:
یاد افتاد پس از نوروز وقتی که ما بازم با جمعی از بزرگان
نوروز به اونه پس لا دولسو او یا هم دیلسو کسانو سره د بلخ والی حضور ته ورغله. والی صاحب راته وویل چې مرکزی حکومت ستا د تقرری په برخه کې لا ما سره مشوره نه ده کړې. وروسته له دغې خبرې یو شمېر ملګرو والی صاحب ته وویل چې دا کس د آزاد رقابت او د اداري اصلاحاتو د ازموینې له لارې تعین شوی. په همدې حال کې د بلخ د حیرتان بندر د استراس نیمه دولتي شرکت نوی مشر لطیف سحاق وایي چې د آزاد رقابت له لارې یې دغه پوست ته لاره موندلې ده. په ورته وخت کې د ولسمشر فرمان هم لري خو د بلخ والی اسحاق راهګوزی د معرفي کېدو مخنیوی کوي. هغه د استراس شرکت د خدماتي مشر په توګه د خپل فعالیت د نه پیلیدو په اړه وویل:
موږ یو درې سوه نفر سپینګیري بولي وو د ځوانانو سره دوی نه م غوښتنه وکوله چې موږ هلته حکم والی نه پلي کېږي. بیا وروسته له هغې مظاهره وکوله هلته وایل دغه جالبه خبره وکوله چې ویل رئیس جمهور د رئیسانو په مقررۍ کې باید مخ مشوره وکړي. نو دا خبره یو رقم غیر قانوني او غیر معجبه چون موږ د آزاد رقابت له لارې راغلي یاستو.
ازادي راډیو یاد مسله د بلخ ولایت له مرستیالانو شجاع الدین شجاع او بشیر احمد توحیدی سره شریک کړه خو دواړو محلي چارواکو ونه وختل په دې اړه څرګندونه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د محلي ارګانونو د مستقل ادارې ویاند سید شاه سقیم وایي چې دوی په بلخ کې د امی روغتیا او د استراس شرکت د نویو تعین شویو رئیسانو ستونزه له محلي چارواکو سره شریکه کړې ده. هغه وویل چې محلي ادارې د والی اسحاق راهګوزات د ډېرې کاري بوختیا له وجې د امی روغتیا نوی مشر ډاکټر خلیل حکمتي معرفي وځنډوله. خغلی سقیم وایي چې ډېر ژر به د بلخ د امی روغتیا نوی رئیس د یاد ادارې کارکوونکو او نورو محلي چارواکو ته معرفي شي.
ورسته معلومات موږ له ولایتي ادارې سره کړې دي. هغوی وایي په دې برخه کې هیڅ نوی مشکل نشته. والد صاحب خپل لګیا ده او ژر به د عام روغتیا رئیس د خپل ریاست کارکوونکو او ولایتي ادارې ته د نوي رئیس په توګه ور وپېژني او خپله دنده به رسمن پیل کړي.
د محلي ارګانونو د مستقل ادارې ویان سید شاه سقیم وایي چې د بلخ محلي چارواکو ورته ویلي چې د حیرتان بندر د استراس شرکت د نوي مشر سرنوخت په پس له هغې روښانه شي چې د بلخ والي له ولسمشر محمد اشرف غني سره په دې تړاو له نږدې وویني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند پرونی انتخابات وګټل. دوی به د یو ائتلافي حکومت په جوړولو سره په بېسارې توګه د پنځمې دورې لپاره د اسرائیلو صدر اعظم پاته سي، خو دغې بریا فلسطینیان اندېښمن کړي دي. سلطان محمد سرور نور جزئیات راکوي.
د اسرائیلو د پرونیو انتخاباتو نتایج ښیي چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند بریالی شوی دی او دای به د پنځم ځل لپاره صدر اعظم شي او یو خي اړخي ائتلافي حکومت په جوړ کړي. د اسرائیلو د پارلمان ویب سایت نن ولیکل چې په سلو کې د شپږ نوي رایو لشمیر وروسته نتایج ښیي چې لیکود او نورو خي اړخو ګوندونو د پارلمان له یو سلو شلو کرسیو څخه پنځه شپېته تر اووه شپېته څوکۍ ګټلې دي. داسې ښکاري چې لیکود به تر ټولو نورو ګوندونو زیاتې رایې خپلې کړي سره له دې چې د شین ګوند سره یې په دې انتخاباتو کې سخته سیالي وه. تمه ده چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لیکود ګوند به اته درس او شین ګوند به پنځه درس کرسۍ ترلاسه کړي. بلخوا څو ملتپالو کوچنیو ګوندونو چې ژمنه یې کړې وه چې د نتنیاهو ملاتړ به کوي دوی هم کافي کرسۍ ترلاسه کړي دي چې په دې سره د نتنیاهو په مشرۍ د ائتلافي حکومت جوړېدل یقیني کیږي. صدر اعظم نتنیاهو نن خپله بریا اعلان کړه او پلویانو ته یې وویل چې موږ تقریبا له تصوره اوچته لاسته راوړنه لرو. هغه ژمنه وکړه چې یو ملتپال ښي اړخي حکومت به جوړ کړي.
سخت ویاړم چې د اسرائیلو ولس یو ځل بیا او د پنځم ځل لپاره په ما اعتماد وکړ او ډېر لوی اعتماد. زه تاسو ته وایم چې ولس یو ځل بیا موږ او ماته داسې اعتماد راکړ چې ساری نه لري. آیا کله هم موږ دومره زیات شمېر کرسۍ ګټلې وې؟ د ما نه یادېږي.
د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس یو مرستیال ویلي دي چې د بنیامین نتنیاهو بری فلسطینیان اندېښمن کړي ځکه دي چې کېدای سي په لویدیځه تړانګه کې اشغالي ځمکې د اسرائیلو له خاورې سره یو ځای کړي. احمد مجدلانی وایي چې فلسطینیان به د نتنیاهو د دغو پلانونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي. ښاغلی مجدلانی زیاتوي چې د انتخاباتو نتایج د اسرائیلو په سیاست کې د ښي اړخو افراطیانو د ملاتړ پیاوړتیا ښیي. اسرائیل 8,900,000 نفوس لري او ویل کېږي چې پرونیو پارلماني انتخاباتو کې د رای ورکوونکو ګډون په سلو کې شاوخوا 6.5 و. 10,000 د رای ورکولو مرکزونه پرانیستل سوي وو. همدارنګه له هېواده څخه بهر اسرائیلي وګړو هم کولی سول چې په انتخاباتو کې رای وکاروي. په پارلمان کې د بریا لپاره یو ګوند 16 استازو ته اړتیا لري، ځکه د اسرائیلو پارلمان 140 څوکۍ لري.
دوستانو په دې سره په کابل کې 3:30 دقیقې سوې. یو ځل بیا له فرشتې جلال زید څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن ولسته د حکومت د حساب ورکولو ملي پروګرام پیل کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د زیات شفافیت لپاره د معلوماتو قانون توشیح کړی او دای د خپل حکومت یو برای وباله. خو د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان د نړۍ په څو محدودو هیوادونو کې دی چې اداري فساد او چته پکې رسېدلی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وایي چې نن به د افغانستان د سولې په اړه مهمې پریکړې وشي. په کابل کې په نننۍ غونډه کې به پر دې خبرې وسي چې د طالبانو سره د مذاکرو لپاره څه ډول هیئت جوړ سي او د هیئت غړي به کوم مسؤلیتونه لري. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن خبریالانو ته ویلي چې له روسیې څخه د میزایلو د دفاعي سیستم د ترلاسه کولو پروسه شای تر هغه مخکې بشپړ سي چې وړاندې ټاکل شوی و. رجب طیب اردوغان ویل چې دوی به دغه سیستم شای د جولای تر میاشتې وړاندې ترلاسه کړي. او په روسیه کې څېړونکو د هغه هیواد له قضایه قوې غوښتنه کړې ده چې یو امریکایي پانګوال چې هلته د فبروري په میاشت کې د اداري فساد په تور نیول شوی و له قسمي زندانه خوشې کړي او په کور کې یې نظر بد کړي.
من نفرشت جلزی دوستانو تسکوالی سی ده خبرونو تفصیل ده زدی رادیو پر ویب سایت هم اول ولی پتمو ده زدی رادیو دات کم. نادیه صافی به سپورتی خبرونو رد وی.
ده سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د جوجستو ټیم په جنوبي اسیا سیالیو کې د سرو زرو لوو میډالونو سره تیر ورځ نه وخته هیواد ته ستون شو. د بدني روزنې عمومي ریاست نن په خپل رسمي ویبپاڼه کې لیکلي چې دغه لوبې د هندوستان په چینای کې ترسره شوې. په دغو لوبو کې د جنوبي هیوادونو و ټیمونو برخه لرله. افغانستان له یادو لوبو و د سرو زرو میډالونه، یو د نقره او څلور د برونزو میډالونه وګټل. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو په جنوبي افریقا کې خپل تمرینات پیل کړي. د کرکټ بورډ د رسمي پاڼې د معلوماتو لمخې 13 تنه افغان لوبغاړي د شنبه په ورځ جنوبي افریقا ته ورسېدل. دوی د 2019 کال د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د تیاری په هدف د جنوبي افریقا له مهمو ټیمونو سره یو لړ دوستانه سیالي ترسره کوي. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د روان میلادي کال د می میاشتې له 13 نیټې څخه د جولای د میاشتې تر 14 نیټې پورې د انګلستان په انګلستان او ویلز په کوربتوب ترسره کیږي. او د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په سلرشتمه لوبه کې به نن ماښام ممبئی انډینز او کینګز پنجاب لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. افغان لوبغاړی مجیب زدران په پنجاب لوبډلې کې لوبیږي چې په تیره سیالۍ کې یو وکټ اخیستی و. دا سیالي په ممبئی کې د افغانستان په وخت ماښام 2 بجې پیلېږي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا چینای سوپر کینګز لوبډلې کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه او د سیالیو د جدول لومړی ځای خپل کړ. په دې سیالۍ کې د کلکتې لوبډلې په ټاکلو 100 اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته 109 منډې هدف وټاکه. چینای لوبډلې یاد هدف د لوبې په 13 اور کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو ترلاسه کړ.
زموږ خلاصه دی رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په سمنګان ولایت کې د ډبرو سکرو د قانونو د غیر فنی او غیر قانوني استخراج په اړه اندېښمن دي. په سمنګان کې محلي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ماشومانو او ښځو په ګډون 6,000 معدنچیان په قانوني او غیر قانوني توګه کانونو کې کار کوي. په دې اړه مجیب حبیب زیرا پورا کوي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په سمنګان ولایت کې د قانونو د غیر قانوني استخراج په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي که دولت په دې ولایت کې د ډبرو سکرو د قانونو د غیر قانوني او غیر فني راایستلو مخه ونه نیسي، په قانونو کې به د معدنچانو تلفات نور هم زیات شي. په شمال زون کې د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی وایي چې په سمنګان ولایت کې د ډبرو سکرو د قانونو غیر قانوني او غیر فني استخراج له امله ګڼ شمېر معدنچانو تا مرګ شو بلاوړي. سید محمد سامی د سمنګان د ډبرو سکرو په قانونو کې تر اتلسو کلونو د کم عمره ماشومانو د حضور په اړه هم اندېښنه وښوده. هغه وویل
دو موضوعی نگران کننده همیشه در اینجا وجود داشته.
دوی مسئله د اندېښنې وړ دی. لومړی په قانونو کې له کم عمره ماشومانو څخه د معدنچانو په توګه کار اخیستل